طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د خوانیز او طبي پروګرام ګرانو زده کوونکو ستړي مشای خدای تعالی د وکړي ټول به جوړی آئی. قدرمنو زده کوونکو یو ځل بیا ستاسې د طبي زده کړې د نن ورځې نوی درس پیلېږي. هیله ده ټول به د نن ورځې د درس لپاره حاضر یی او د وینې د فشار د معلومولو دغه طریقه به سره زده کړئ. په تیرو درسونو کې د وینې فشار د هغې ډولونه او د هغې ارزښت او میکانیزمونه تاسې پیژندلی دي. نن درس کې رسمن د کتاب اته شپیتمه صفحه کې د وینې فشار معلومول زده کوو. د وینې فشار معلومول د عنوان دی، لاندې لیکل شوی دی: د وینې فشار یا بلډ پریشر د اندازه کولو لپاره لاندې کړنې تر سره کیږي. ګورئ، د وینې د فشار د معلومولو لپاره یا د اندازه کولو لپاره لاندې کړنې تر سره کیږي. څلور ډوله کړنې موږ تر سره کوو او له هغې وروسته موږ کولی شو د وینې فشار وګورو. ټول تمرکز او فکر درس ته وساتئ. د وینې د فشار د اندازه کولو لپاره لومړی نقطه د وسایلو چمتو کول دی. د وسایلو چمتو کول، کوم وسایل باید چمتو کړو؟ لیکل شوی: د وینې فشار اندازه کولو لپاره لاندې وسایل ته اړتیا لري. د وینې فشار اندازه کولو ته که چیرې موږ غواړو چې د وینې فشار اندازه کړو، لاندې وسایلو ته اړتیا لري. بلډ پریشر میټر، بلډ پریشر میټر چې کیدای شي ډیجیټل یا لاسی وي. ګوره، بلډ پریشر میټر، بلډ پریشر د وینې فشار میټر اندازه کوونکی آله چې دته موږ سپیګمو مانومیټر هم وایو، یعنی یو د بلډ پریشر یا د بلډ پریشر میټر ته ضرورت دی. هغه آله چې د وینې فشار ورباندې اندازه کیږي چې کیدای شي ډیجیټل یا لسی وي. ډیجیټل برقی دی او بل لسی ځانته دی. راځئ وخت دی چې همدا اوس یې در وښایم. په همدې صفحه کې ای انځور ګورئ. په ای انځور کې چې تر ټولو پورتنۍ برخه کې دغه انځور دی، په دې کې د وینې د فشار آله تاسې وینئ. دا د وینې د فشار آله ده چې ورته سپیګمو مانومیټر هم وایي، بلډ پریشر میټر هم وایي. سپیګمو مانومیټر یا بلډ پریشر میټر د وینې فشار آله ده چې تاسو به ډیرایو حتی ټولو به لیدلې وي. په بی انځور کې سټیتوسکوپ دی یا ستاتوسکوپ دی. بی انځور وګورئ، په دې کې سټیتوسکوپ یا ستیتوسکوپ دی چې غوږونو ته اچول کیږي، په واسطه یې موږ غږ اورو. دا چې د څه لپاره دی وروسته په اړه خبرې کوو. او ډیجیټل آله یا ډیجیټل فشار آله دا په اته شپیتمه صفحه کې تر ټولو لاندینۍ برخه کې شتون لري. تر ټولو لاندینۍ برخه کې د کمپیوټري فشار آله دی. د فشار آله کڅوړه په مټ تړل کیږي، له هغې وروسته یوازې بټن وهل کیږي. تقریبا نیمه دقیقه وروسته سکرین باندې تاسو ته نمبر لیکل کیږي، یو لوړ فشار درته لیکل کیږي، بل ټیټ فشار. تاسو ته دغه سکرین واضح دی ګورئ. د دغه کمپیوټری ماشین یا کمپیوټری فشار آلې په سکرین باندې تاسو ته اعداد لیکل شوی دی، یو سلو اته او لاندې نه شپېته. ګورئ څه معنا لري. یو سلو اته لوړ فشار دی یا سیستولیک فشار دی، او نه شپېته ټیټ فشار دی. اوس به موږ فکر کوو چې نورمال لوړ فشار خو یو سلو شل دی، دلته یو سلو اته دی، یعنی لږ تقریبا د 12 په اندازه فشار ټیټ شوی دی. او ټیټ فشار نه وی خو دلته نه شپېته ته راغلی دی. ټیټ فشار یې هم ټیټ شوی دی، لاندې تللی دی. لوړ فشار چې هغه ته سیستولیک فشار وایي، هغه د یو سلو شلو نه تر یو سلو اته پورې لاندې راکوز شوی دی. دا کمپیوټری فشار آلې دي، په ډېرې اسانۍ سره موږ کولی شو فشار ورباندې اندازه کړو، خو ډېرې دقیقې نه دي. ګورې که څه هم کمپیوټری دي خو ډېرې دقیقې نه دي. په نړیواله کچه همدغه ډېر اعتبار نه لري، یعنی په نورو هیوادونو کې هم تر ډېره پورې له دې استفاده نه شي. ښه، راځئ بیرته متن ته. لومړی د وسایلو چمتو کول موږ ښودلی دي. په وسایلو کې مو ویل چې د وینې د فشار د اندازه کولو لپاره لاندې وسایل ته اړتیا لري. لومړی بلډ پریشر میټر چې کیدای شي ډیجیټل یا لاسي وي. اوس مفهوم لرئ تاسې؟ ډیجیټل دغه لاندې انځور کې چې تاسې وینئ، لاندینی انځور یا کمپیوټری فشار آله. او بل لسی، لسی د لاس په واسطه چې موږ پام کوو، یعنی د لاس په واسطه هغه موږ کاروو، یعنی استفاده ترې کوو. بل لیکل شوی دی سټیټوسکوپ. سټیټوسکوپ یا ستاتوسکوپ یوه خبره ده. سټیټوسکوپ باید ولرو که لسی وسیله کاروئ. ګورئ څومره مهمه جمله ده. که لسی وسیله کاروئ، یعنی لسی آله، د فشار کومه وسیله لسی کاروئ، نو ستاتوسکوپ هم اړین دی. هدف دا دی اے انځور کې لسی وسیله ده، بی انځور کې ستاتوسکوپ تاسې وینئ. که اے انځور کې کوم آله استعمالوئ د فشار آله، نو په بی انځور کې کوم ستاتوسکوپ چې دی دا باید ضرور شتون ولري. یو د بل لازم او ملزوم دی، پرته له دې تاسې فشار نشئ کتلی. نو ستاتوسکوپ ډیر مهم دی. خبل لاندې لیکل شوی دی کاف یا د وینې فشار بند چې کاف ورته وایي، چې د بازو شاوخوا تړل کیږي، باید دا ولرئ، پیاد ولرئ. د خپله د فشار آلې یوه برخه ده. که موږ فشار آله په برخو ویشو، یو یې کاف دی. کاف هغه برخه ده چې لاس ور دننه کیږي او په لاس باندې راتړل کیږي. په منځ کې ربړ یا ټوب پکې دی، کوم چې له هوا ډکیږي، دې ته کف وایي. نو دلته ویل شوی دی چې دغه برخه باید ولرو، او په دې خو موږ پوهیږو چې دا د فشار آله سره یو ځای وي. ځینې کتابونو کې همدغسې لیکل کیږي چې فشار آله، یعنی دغه ماشین هدف وي، یوازې هغه سکرین چې پکې تاسو ته د فشار آله ستن ښودل کیږي او کف ځان ته ښودل کیږي. خو په ټوله کې که چیرې موږ ووایو چې د فشار آله شتون ولري، همدغه کفایت کوي. نور کف باندې ځان پوه کړئ د فشار آله هغه برخه چې هغه په لاس باندې تړل کیږي. ښه، دوهم کوم کار ترسره کیږي. ګورئ د ناروغ یا شخص چمتو کول. ناروغ اوس آماده کو، موږ خپل شیان ولرل، فشار آله مو هم ولرل، ستاتوسکوپ مو هم ولرلو. که چیرې موږ ډیجیټل فشار آله استعمالوو، کمپیوټری فشار آله استعمالوو، هغه باید ولرو. دوهم کوم کار، د ناروغ یا شخص چمتو کول. آرام چاپیریال مهم دی. آرام چاپیریال کوم کارونه کی؟ ګورئ شخص باید د فشار اندازه کولو مخکې لږ تر لږه 15 دقیقې آرام ناست وي. دا څومره مهمه جمله ده. یو نفر دی، تاسې فشار ورته ګورئ، هغه په منډه ستاسې کلینیک ته راغلی دی، ستاسې درملتون ته راغلی، ستاسې شفاخانې ته راغلی دی، معاینه خانې ته راغلی دی. تاسې به سمدستي فشار نه ګورئ. ځینې وخت شاید تاسې یو هیئت معاینه کوي یا تاسې ارزوي. د صحت همې یو هیئت دی غواړي د یو ډاکټر په صفت تا وارزوي چې ته څومره پوهه لرې. هغه په بیړه تاسو ته راځي، یو کارمند درته وایي چې زما فشار وګوره، نو ته به هیڅکله سمدستي فشار نه ګورې. ته به ورته وایې چې 15 دقیقې آرام وکړه تر څو د زړه حرکات بیرته نارمل شي. کله چې یو نفر په منډه وي، په بیړه وي، نو د زړه حرکات زیاتېږي. کله چې زړه حرکات زیات شي، زیات پمپونه ترسره کوي، نو حتما فشار هم لوړ وي. نو له موږ غلطیږي چې دغه د فشار لوړوالی دا فیزیولوژیک دی که پاتالوژیک. فیزیولوژیک په دا معنی چې بدن ته کوم توان نه لري، یوازې د بدن فیزیولوژي دا دنده ده، ځکه بدن ډیر مصروف ساتل شوی دی، نو له امله یې زړه دا دنده لري چې زیاته وینه پمپ کړي په زیات فشار سره. پاتالوژیک په دې معنی چې ناروغي ده. نو موږ ته د ناروغۍ او د نه ناروغۍ ترمنځ فرق نه کیږي. که چیرې یو نفر په منډه کې وي او تاسو ته د فشار د کتلو لپاره راځي، لومړی باید 15 دقیقې هغه آرام کینول شي. ښه، ورپسې د مناسبې چوکۍ کارونه. دوهمه نقطه دا مهمه ده، مناسبه چوکۍ باید استفاده شي. شخص باید په چوکۍ کینی، ملای مستقیمه وي او دواړه پښې په ځمکه وي. شخص باید سیده کینی، باید پروت نه وي. ځینې کسان هغه فشار اندازه کوي یا ناروغان هغه ناست وي. که ناروغ دا وړتیا لري چې کینی، هغه باید کینی. په ملاستي ولاړې فشار اندازه کول ښه نه دي، ځکه موږ مناسبې پایلې ته نشو رسیدای. نو شخص په چوکۍ باندې کینو، ملای باید مستقیمه وي، یعنی ډیر پکې غځېدلی نه وي، نه پکې مخکې راټیټ شوی وي، او دواړه پښې په ځمکه وي. داسې نه وي چې داسې چوکۍ ورته انتخاب کړي چې هغه ډیره جګوي او د ناروغ پښې ځوانند وي، او یا داسې چوکۍ یا داسې ناروغ داسې کینی په چوکۍ باندې چې پښې په بله چوکۍ باندې ایښي وي، پښې پورته دیوال ته تکیه کړي وي. نه، ناروغ باید پښې دواړه په ځمکه باندې کیږي، په چوکۍ کې داسې کینی چې ملا یې سیده وي. نه د فشار د اندازه کولو لپاره مناسبې طریقې دي یا مناسب وضعیت ورته وایي. پوسچر. بل د لاس موقعیت. لاس، هغه لاس چې فشار ورته ګورئ هغه باید چیرته وي؟ ګورئ، دا هغه کارونه دي چې باید یوه ډاکټر، د یوه قابله، د یوه نرس، د دې په صفت تاسې دا مراعات کړئ. که چیرې دې کارونو ته پام ونه کړئ، نو بیا بل صحی کارمان، ډاکټر، متخصص په تاسې شک کوي چې تاسې سمې زده کړې نه دي کړې. یو نفر دی تا ته کلینیک ته راځي، ته په ولاړې ورته فشار ګوري، نو یو بل نفر چې تا ویني په تا باندې خندا کوي چې تا زده کړې سمې نه دي کړې. نو ځکه دغه شیان ډیر مهم دي. د لاس موقعیت څومره مهم دی؟ ګورئ، لاس باید په میز یا بل مناسب ځای کې د زړه د کچې سره برابر ځای پر ځای شي. لاس باید کوړای یا ځوړ نه وي. لاس باید پورته نه وي نیول شوی. لاس باید د میز یا بل ځای سره برابر، که میز نه و فرزن بلخت وي یا بل مناسب ځای وي، خو برابر باید وي. نو باید دا مفهوم هم واخلئ، یعنی هغه باید په افقي ډول غځېدلی وي، لکه په میز باندې ډاکټر ته ایښودل شوی وي. بیا وایم، د لاس موقعیت. لاس باید په میز یا بل مناسب ځای کې د زړه د کچې سره برابر ځای پر ځای شي. زړه چې کوم ځای کې موقعیت لري، د دې برابر باید وغځول شي مستقیمه. بل، جامع ډاډ ترلاسه کړئ چې د بزو شاوخوا پوښاک نه وي. دا ډاډ ترلاسه کړئ. کله چې موږ دغه د فشار آله کف یا د فشار آله بند تړو په لاس باندې، ځینې وخت دغه لستوڼی وردینه نه وي، چې دا به موږ ته مناسبه پایله په لاس نه راکوي. دا څو مهمې نکتې وي چې باید د یوه شخص یا د ناروغ په چمتو کولو کې ورته پام وشي. دریم، د فشار بند سم نصب. دا مهمه برخه ده ګورئ دغه بند د څه ډول باید موږ نصب کړو په کوم ځای کې نصب کړو څومره یې باید ټینګ نصب کړو څومره یې باید سست نصب کړو د دې په اړه یو څه خبرې کوم د فشار بند منځنۍ برخه د بزو په سر کې ځای پر ځای کړئ د فشار بند منځنۍ برخه د بزو په سر کې ځای پر ځای کړئ بزو موټونو ته وایي کله چې لاس تاسې وغځوئ او د څنګلې بند راکات کړئ نو د کت شوي برخې نه پورته تر شولډر جوینټ پورې یا داسې وایم تاسې خو اوس اناټومي زده ده هیومرس هډوکی تاسې پیژنئ د هیومرس هډوکي په واسطه چې کومه برخه جوړه شوې ده د ټول بزو دی او د دې بزو په سر کې سر یې معمولا هغه برخه ده چې د دې څنګلې د بند طرف ته ده په دې ځای کې باید دغه د فشار اله بسته شي یا بند شي راځئ په عکس کې وګورئ بیا ښه پوهیږئ د دې ډیجیټل فشار اله انځور وګورئ یو لاس غځېدلی دی او تاسې د دې فشار کف یا د فشار الې هغه کڅوړه وینئ چې په مټ باندې تاو شوې ده دغه ځای مناسب ځای دی دلته یې باید تاسې وتړئ ما ځینې کسان داسې هم لیدلی دي چې هغه په لیچه کې فشار ګوري چې دا ښه پایله په لاس نه درکوي نو فشار اله باید د دې بزو په سر کې یا په هغه برخه کې چې نور لیچا یا فور آرم پیلیږي یعنی د آرم په هغه برخه کې چې د جوینټ یا مفصل ته نږدې وي په دې برخه کې وتړئ انځور کې ښه وینئ بیا نه درنه هیریږي ښه نور لیکل شوی ډاډ ترلاسه کړئ چې بند ټینګ دی که ډېر سست وي ستونزه ده خو دومره نه چې لاس وځوروي دومره باید ټینګ نه وي چې لاس هغه وځوروي په هغې باندې ډېر زور راځي ځینې کسان د دې فشار کومه پټۍ چې ده یا کف چې دی د دومره ټینګ تړي چې لاس ته زور ورکوي نو بیا هم سم فشار نشو اندازه کولی یعنی مناسبی باید وتړو ښه څلورم د اندازه کولو پروسه اوس اندازه کول پیلو اندازه کول په دوو برخو کې دی یو ډیجیټل فشار اله ده بل لسی فشار اله ده ډیجیټل فشار اله یعنی په انځور کې چې کومه فشار اله وینئ د دې په واسطه موږ څه ډول اندازه کول کوو لومړی بند یا کف ګورئ تر دې ځایه پورې د درې نقطې د دواړو لپاره عملي کیږي یوازې دغه د اندازه کولو پروسه دلته تغییر خوري دا په دې پورې اړه لري چې ته کوم ډول فشار اله استفاده کوې د ماشین فشار اله استفاده کوې که لاسي اوس یې وایو لومړی ډیجیټل فشار اله ډیجیټل یعنی برقي فشار اله عصري برقي یا کمپیوټري په دې کې کوم کارونه کوئ لومړی بند یا کف تاړئ او وسیله چالان کړئ بند به وتاړئ او وسیله یا دغه کوم ماشین چې دی د به چالان کړئ د چلانولو بټن یې تاسې په انځور کې وینئ دغه سپینه غټه بټن دایروي بټن دا د چلانولو بټن ده دغه دایروي بټن چې په دغه ماشین باندې په لاندینۍ څنډه کې ده دا د چلانولو بټن ده کله مو چې کف وتړلو دا بټن به ووایئ دوهم د فشار وسیله به هوا داخله کړي او بیا به یې ورو ورو خوشې کړي د دواړه کارونه فشاري وسیله کوي د دې فشار اله خپله دا کار کوي هوا به ورداخله کړي بیرته به یې ورو ورو خوشې کړي دریم د فشار پایله یعنی سیستولیک او ډایاستولیک د دواړه فشارونه یعنی هم سیستولیک فشار هم ډایاستولیک فشار په ډیجیټل پرده ښکاره کیږي دغه کوم سکرین چې وینئ په دې باندې ښکاره کیږي تاسو سکرین کې ګورئ بیا یې وګورئ 108 او 90 لیکل شوی دی معنی دا چې لوړ فشار 108 دی ټیټ فشار 90 دی دا څومره ساده طریقه ده دا تر ټولو اسانه طریقه ده خو دغه فشار اله ډېرې دقیقې نه دي 100% دقیقې نه دي یعنی ځین وخت کچیر تاسې یو ور فشار ور باندې وګورئ د یو شخص فشار به فرض یو سلو شل شي، دوم ځل لپاره چې بیا وګورئ یو سلو اتلس وي، که دریم ځل لپاره بیا وګورئ یو سلو دوه ویشت وي، که بیا یې وګورئ بیرته یو سلو شل راځي، یعنی ډیره دقیقه نه وي خو نور کار ترې اخیستل کیدای شي. ښه، لاسي فشار اله اوس پیژنو، ډیجیټل هم وپیژنده، دا خو ډیر اسانه ده ځکه یوازې پټۍ تړل دي، کله مو چې د فشار کف یا پټۍ وتړله بټن وهل کیږي او لږ ورته تمیږو صبر کوو، سکرین باندې خپله تاسو ته معلومات درکوي چې لوړ فشار دومره دی، ټیټ فشار دومره دی. ناش پیته لاسي فشار اله پیژنو، لومړی بند یا کف د لاس شاوخوا وتړئ، لومړی خو به دا وتړئ، هغه کله چې تاسو ته بیا په یوه عملی ویډیو کې وښیم پرې پوهیږئ چې په ډېر اسانۍ سره هغه تړل کیږي. دوهم، د فشار وسیلې د هوا پمپ واسطه بند ډک کړئ. د فشار وسیله یو پمپ لري، د هوا پمپ، د هغې په واسطه بند ډک کړئ. پمپ یې تاسې په انځور کې وګورئ، چپ طرف ته انځور دی، دغه توره برخه پړسیدلې برخه که موږک، دغه برخه د فشار د وسیلې پمپ دی، دا وهل کیږي، تاسې به دومره لیدلی وي حتماً. د دې پمپ په واسطه به دغه کومه کڅوړه چې تاسې په مړوند باندې، البته په مټ باندې تړلې ده، هغې ته هوا ورکړئ، هغه به ډکه کړئ. ښه، د بیا وایم دوهمه جمله، د فشار وسیلې یا د فشار آلې د هوا پمپ په واسطه بند ډک کړئ، تر هغې چې د سټیتوسکوپ په واسطه د زړه ضربان واورئ. کورئ، مهمه نقطه یې تاسو ته وښوده. دوهمه جمله کې بیا وایم، د فشار وسیلې د هوا پمپ په واسطه بند ډک کړئ، تر هغې چې د سټیتوسکوپ په واسطه د زړه ضربان واورئ. اوس تاسې باید سټیتوسکوپ هم استفاده کړئ. سټیتوسکوپ په کوم ځای کې ایښودل کیږي؟ سټیتوسکوپ دواړه برخې غوږونو ته اچول کیږي، هغه د سټیتوسکوپ کومه برخه چې هغه معاینه اخلي یا غږ راوړي، یعنی هغه همواره برخه، هغه به راواخلئ، هغه به د کف یا د کڅوړې په لاندینۍ برخه کې ور دننه کړئ. یعنی کوم ځای کې چې کڅوړه تړل شوې ده، هغه دوه پایپونه چې راوتي وي، د دې دوو پایپونو لاندې یې کیږدئ او بیا د غټو ګوتې په واسطه ونیسئ. په دې طریقې سره تاسو ته هغه بیا غږ راوړي. نو ګورئ، کله چې فشار اله بستا کړئ، کڅوړه بستا کړئ، نو د سټیتوسکوپ دغه همواره برخه به راواخلئ. په بی انځور کې وګورئ، اته شپېته صفحه کې سټیتوسکوپ، سټیتوسکوپ دوه برخې لري، یو هغه برخه ده چې غوږ ته اچول کیږي، بل د همواره برخه ده چې د هغې په واسطه غږ راوړل کیږي. دا به راواخلئ، دغه د فشار اله د کڅوړې دننه یا د فشار اله او د انسان د پوستکي ترمنځ به یې دننه کړئ، او له هغې وروسته به پمپ راواخلئ، فشار او یا هوا به ور پمپ کړئ. ګورئ، تر هغې به پمپ ووهئ، فشار به ورکوئ، تر څو چې تاسې په سټیتوسکوپ کې د زړه ضربان واورئ. د زړه ضربان تاسې په سټیتوسکوپ کې داسې اورئ، ګورئ، ډب غږ وشي یا ټک غږ وشي، لږ وروسته بیرته بیا ټک غږ وشي، یعنی څومره وخت کې چې زړه پمپ ترسره کوي، هغه ضربان هم اورېدل کیږي. د زړه درزا هغه په سټیتوسکوپ کې تاسې اورئ، ټک ټک دا غږ اورئ. نو کله چې دا غږ واورئ، نو کولی شئ ستن نور یا هوا نوره پرېږدئ، نور یې ور نه کړئ، تر هغې هوا ورکوئ چې دغه ستن دومره ځای ته ورسیږي چې تاسې ټکا واورئ. یا داسې کوئ چې یو سلو پنځوسو یا یو سلو اتیاو پورې رسوئ، بیا هم کفایت کوي. ښه، دریم، ورو ورو هوا خوشی کړئ. کله چې تاسې د زړه ضربان واورئ، هوا ورو ورو خوشی کوئ او لومړنی غږ ته پام وکړئ. غږ به مو غږ ته نیولی وي چې په سټیتوسکوپ کې کوم غږ درته راځي، لومړی غږ ته پام وکړئ. دا غږ موږ ته لوړ فشار ښایي یا سیستولیک فشار. غوږ به مو نیولی وي، سټیتوسکوپ کې تاسو ته بیرته غږ راځي. کله چې هوا خوشی کوي، د هوا د خوشی کولو لپاره د دې پمپ تر څنګ یو بټن ده، دا ټول په ویډیو درس کې درته ښودل کیږي انشاءالله. هغه به هوا خوشی کړي، ورو ورو هوا وځي د فشار د کڅوړې څخه، نو تاسو ته لومړی غږ راځي، ټک غږ درته راځي، دا د وینې لوړ فشار دی. نو کله چې لومړی غږ واورئ، نو تاسو به سمدستي ستن ته فکر وکړئ چې د فشار آلې ستن په کوم ځای باندې ده. د فشار آله ستن به ووینئ چې په 160 باندې ولاړه ده یا 130 باندې ولاړه ده، نو تاسو به فکر وکړئ چې په 130 کې لومړی غږ وکړ، دا د فشار یا د لوړ فشار ښودنه کوي، سیستولیک فشار. څلورم، ګوره څلورم، هوا خوشی کولو ته دوام ورکړئ تر هغې چې غږ ختم شي. وروستی غږ موږ ته ټیټ فشار ښایي یا ډایاسټولیک فشار. ګوره استتسکوپ کې غږونه اورو، کله چې هوا خوشی کول پیل کړو، لومړی غږ چې راشي ټک غږ، دا لوړ فشار ښایي، خو هلته به ستن ګورئ چې ستن په څو باندې ولاړه ده یا په څو باندې ټک غږ وشو. د ټکا ورو ورو خیږي خیږي خیږي، بالاخره ټکا ورو ورو کمیږي کمیږي کمیږي، بالاخره یو داسې وخت راځي چې د ټکا غږ ورکیږي، موږ ټکا نه اورو. موږ پوهیږو چې دغه وروستۍ نقطه کې چې ټکا له موږ ورکه شي، ستن ګورو. کله چې ستن وګورو، هلته فشار موږ ته ښودل کیږي چې په اتیاو کې فرضاً دغه غږ له موږ ورک شو، نو بیا موږ وایو چې دا یې ټیټ فشار شو. راتلونکي درس کې نور هم پرې غږیږم، لوړ فشار او ټیټ فشار په دې ډول اندازه کیږي. خو په یو وار قضاوت مه کوئ، کله چې دا کار وکړئ، بیرته بیا هوا ورکړئ ورکړئ ورکړئ، بالاخره بیرته بیا تکرار کړئ، چې دا تاسو ته یوه ښه مطلوبه پایله درکوي، یعنی یوه ښه نتیجه په لاس درکوي. مشورې لیکل شوي دي، اندازه کول څو ځله تکرار کړئ او منځنۍ پایله واخلئ. یعنی فشار په یو وار تاسې مه ګورئ چې یو وار مو وکتل نور یې پرېږدئ، یو دوه درې ځلې وګورئ. منځنۍ پایله دا مانا چې فرضاً په اول ځل فشار 160 شو، په دوهم ځل 110 شو، په دریم ځل 115 شو، تاسې 115 فرض کړئ، منځنۍ پایله یې راواخلئ. بل اندازه کول هر وخت په یو ډول شرایطو کې ترسره کړئ، داسې نه چې یو وار تاسې فشار وګورئ، بیا ناروغ ته ووایئ چې ځا یو وار لږ مزل وکړه، یا یو څه وڅخه، یا کوم حرکات ورته وښه، یا کومه بله برخه کې مصروف کړئ، بیرته بیا فشار ګورئ. یعنی په یو وخت کې باید شرایط باید تغییر ونه خوري، سمدستي بیرته بیا فشار وګوره تر څو چې نتیجې ته رسیدلی نه او تر څنګ یې نور وضعیت. فرضاً یو ورته فشار وکتلو، ناروغ ناستی، بیرته ورته چې اوس تاسې څملئ، نو فشار تغییر کوي. ګورئ حتی د ښي لاس او چپ لاس په منځ کې هم فشار تغییر کوي، د 15 په اندازه فشار تغییر کوي. په چپ لاس کې فشار زیات وي، خو په ښي لاس کې 15 په اندازه فشار کم وي. نو هدف دا ده چې د نقطو ته به مو پام وي. بل وروستۍ نقطه، که فشار د معلومولو څخه لوړ یا ټیټ وي، ډاکټر سره مشوره وکړئ. که ډیر لوړ و یا ډیر ټیټ و، ډاکټرانو سره باید ضرور مشوره وکړئ. دا د فشار د اندازه کولو طریقه ده، خو زه مطمئن یم چې تاسو به انشاءالله په دې پوهیدلی وای. راځئ قدرمنو زده کوونکو حاضری اخلو، 49مه درسي خپرونه ده. د 49مه درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د سي توری ټاکل شوی دی. هیله ده ټول به د 49مه درسي خپرونې دغه توری د حاضریو په کارتونو کې ورسوئ. تر بل پروګرام، پوهان آرین تاسی پولی او مهربانه خدای سپاری.
تی بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.